د سهار لس بجې شوې. نن د خالی ورځ د 2014 کال د مې لسمه نیټه ده. په یو بل غړي کې مو از عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د امریکا د بهرنی چارو د مرستیال وزیر ویلیام برنس له پاکستاني وزیر اعظم سره لیدنه. د پاکستان د بشر حقوقو د مبارز راشد رحمان پر وژنه د ملګرو ملتونو او امریکا پرګون او دا پوښتنه چې پاکستان کې هغه وکیلان او ججان له کوم ستونزو سره مخامخ دي چې د کورنۍ رسالت مقدمې چلوي یا اوري. قبایلي سیستم ته د سندونکو کډوالو ستونزې دا ټول په روانه غړي کې درته وړاندې کوو. په پای کې د باختر سوریا ادبي کلتوري پروګرام لرو او په پایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په پاکستان غږ کړی چې په خپل ځمکه د ترګرو په ټنځایونه ختم کړي. امریکا له پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشر حقوقو کارکونکي راشد رحمان د وجلو د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. او په شمالي وزیرستان کې د کرفیو له کبله د 11 او 12 زده کوونکو خپلې پرچې نه دي ورکړي. او زه خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنس په پاکستان غږ کړی چې په خپل ځمکه د ترګرو په ټنځایونه د لمنځه یوسي. د مشال ورو د خبریال مخې بیګا په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نور شریف سره په خپل خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د ترګرۍ پر ضد د پاکستان د هلو ځلو ستاینه وکړه. خو وی ویل باید چې پاکستان پر خپل پولو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي د واشنگتن او پاکستان ترمنځ په ستراتیژیکي خبرو کې پر شوی پرمختګ د اطمینان څرګندونه وکړه. ویلیام برنس اولما اورز د پاکستان په دورزنی سفر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې لمخې نوموړي له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د جوړجاړي پر عمل او سیمه ییز صورتحال هم خبرې اترې کړې دي. امریکای له پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشر حقوقو کارکونکي راشد رحمان د وجلو د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په واشنگتن کې د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل نوموړي وایي موږ په پاکستان کې د بشر حقوقو د مدافع وکیل راشد رحمان د قتل راپورونو سخت خفه کړي یو. رحمان د پونتون د یو استاد په توګه د دین ته په سپکاوي تورن شوی وو او د مرګ واښونه ورته شوي وو. موږ پاکستاني چارواکي هڅوو چې دغه جرم په اړه تحقیقات وکړي څو ذمهوار کسان عدالت ته ودرول شي. راشد رحمان د پاکستان د بشر حقوقو د کمیشن منتظم وو. نوموړی درې ورځې وړاندې په ملتان کې په وسلوال برید کې وژل شوی وو. په شمالي وزیرستان کې د کرفیو له کبله د 11 او 12 زده کوونکو خپل امتحاني پرچې نه دي ورکړي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د میرانشاه په غلام خان سړک د شوی بمی چاودنې وروسته له 13 ورځو راهیسې چارواکو په سیمه کې کرفیو نافذ کړی دی. نن له مشال سره په خپلو خبرو کې د یادې سیمې یو زده کوونکی شهید وزیر وویل
ټول وزیرستان چې لکه جسره په پرې دي د فرست ایئر دی یا سیکنډ ایئر دی پاري نه کار پیو نن هه کار پیدو لکه دا کاسونه ولا په پرې ځای شوې او د می سره دی چې کیم یو تای شي دا وینه لکه می سټوډنټ دی دا نه وه اخر کار یو واخ یو تاسو د صدګر جوړ شي.
زه یو سیدونکو د حملې د شه د کرپیو له وجه د سامانونو ډګ گاډي په سړکونو ولاړ دي. بلخو د قبایلی سیمې تنظیمي یوازې دومره ویل دي چې کرپیو به تر نامبلو وخت پورې نافذ وي. د خبر پښتونخوا د کوهټ له جرمی مرکز څخه د خبر ایجنسی لري پرتی سیمې تیرا میدان څخه د بیکوره شو خلکو د ستنېدو د لړۍ په څلورم ورځ نن یو شمېر کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي. د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم او د خبر پروتوکول تنظیمي چارواکي وایي چې د مې له 9 منټې څخه له تیرا میدان څخه د بیکوره شو خلکو د ستنېدو دویم لړۍ پیل شوې ده او تر دې د ماټولې 425 کورنۍ بیرته تیرا میدان ته تللې دي. پرون د کوهټ په جرمه کډوالو کیمپ کې یو تن چې کورنۍ یې تیرا میدان ته روانه و ویل
خو بیا موږ داسې یو چې ولته لوډ شو وطن له نو ډېر لوی تکلیف مولا په دا میلو ده چې کورونه ټول سوي دي ختم.
د تیر کال په مارچ میاشت کې له تیرا میدان څخه د تریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې حکومت پلو وسلوال ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نښتو له امله په زرګونو خلک بې کوره شوي ول. د خبر پښتونخوا د کوهټ په شکردره کې د تریک انصاف د دوه ځایي مشرانو پر ضد مظاهرې شوي. پر دوی تور دی چې د روانې میاشتې په شپږمه نېټه یې په یوې زنانه باندې جنسي تیری کړی وو. پرون له مشال سره په خپلو خبرو کې یو احتجاج کوونکي ملک رشید خان وویل دوی له حکومته غوښتنه کوي چې له متاثر ښځې سره د انصاف وشي. خو په کومو کسانو چې د جنسي تیری تور لګېدلی په هغو کې د یو تن ورور شپه قریشي نن مشال ډو ته ویلي دي چې د ده ورور بېګناه دی.
دلته موږ مخالفین دي چې هغه دا ایشو دغه کړه ده هایلایت کړه ده که نه او دې کې هیڅ حقیقت نشته حقیقت هیڅ نشته او بس خامخا وله خبره ده چې بس بدمنی وله کیسه یې کوله ده سیاسي لکه دغه ته انصاف ته نقصان رسولو خبره ده
دهشتګردی تھانې د پولیسو مشر خان افضل وایي د یاد ګوند دغه دوه ځای مشران یې حوالات کې بند کړی دي تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري د افغانستان په فرا ولایت کې د طالبانو حمله په شاتم بول شوې دي د افغانستان د کونو چارو د وزارت ویان ویلې دي د دولت مخالف وسلوالو د فرا ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو پر پوسټو حمله وکړې خو افغان پولیسو ورته غخمات ځواب ورکړو صدیق صدیقی پر مشال ډیو ته وویل وسلوالو ته د پولیسو په ځواب کې لس تنه وسلوال وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي د په خبره په دین خطه کې درې پولیس اهم وژل شوي دي کینیډا په مرکز اوتاوا کې په زرګونو کسانو په افغانستان کې د کینیډایي پوځیانو د ماموریت درناوی وکړ په افغانستان کې د کینیډا ماموریت د دې هیواد د تاریخ تر ټولو اوږد پوځي ماموریت وو د دې ماموریت د درناوي لپاره د جمعې په ورځ پوځي مارچ وشو یو چینوک هلیکاپټر او یو لیوپارډ ټینک چې د افغانستان په جګړې کې ترې کار اخیستل شوی وو په علامتي ډول د پارلیمان د ودانۍ مخې ته ودرول شول او بیا د یو ویشتو په ډزې وشوې د جنوبی سودان ولسمشر او دغه هیواد د یاغیانو مشر موافقه وکړه چې اوربند وکړي د جنوبی سودان ولسمشر سلواکیر او د یاغیانو کومندان ریک ماچر پرون په ایتوپیا کې خبرې وکړي او دغه موافقه یې وکړه د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په جنوبی سودان کې جګړې پیل شو له هغې را وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کیږي دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل امریکا او ملګرو ملتونو له پاکستان حکومت غوښتي چې د بشري حقوقو مبارز راشد ریمان د وچل کېدو پلټنه دی وکړي خو خپل ججان او وکیلان د توهین رسالت په مقدمو کې له کومو خطرونو سره مخامخ وي
تاسو دې ممتاز صادری په کیس کې چې کوم دیش فیصله راولې ده نو هغه دیش چې دی نو هغه کې څور نو هغه د ملک څخه بهر ته وېستل شي هغه ته حکومت د سکیورټي ورکوي نشته
د خبر ایجنسی به کورسو کډوالو تیرا میدان ته د ستنېدو لړۍ روانه ده خو هلته چې ورسیږي نو سمدستي له کوم ستوندو سره مخامخ سي
ولته لوړ شو وطن لا نو ډېر لوی تکلیف مله پدا ملو ده چې کورونا ټول سوي دي ختم دي
او په بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ یو مشاعره درته واورو
خپلو اسویلیو سره پام کړی دی دا مې یوازې ستا د مینې احترام کړی دی
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ او سم د خبرونه د پایل رپورت د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر پیګا د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاته کړی دی او سره په خپل منځي چارو او سیمه ییز صورتحال خبرې کړې دي د ملاقات په دوران کې امریکایي وزیر د ملک ټولو سیمو کې د حکومت عملداري بحالولو په لړ کې د نواز شریف د هڅو ستاینه وکړه په دې اړه مو تفصیل له اسلام آباد څخه له ریاض مسخیل اخستی دی
میگا چې کوم د امریکا نائب خارجه وزیر دی ویلیام برنز هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل او دغه رنګ یې په کوم چې خپل منځي چارې دي بیا ستراتیژیک مذاکرات دي دغه چې کوم د تیر ورځو کې دغه بل پړاو وشو نو تر اوسه پورې کوم اوسه خبرې ترې شوې دي او کوم بیا اقدامات شوې دي هغه پرانا کې نو په هغه تسلح کار کړ دغه رنګ د ترهګرۍ خلاف جنگ چې کوم د پاکستان کردار دی نو د ویلیام برنز وینا وا چې په دنیا کې داسې ډیر لږ ملکونه دي چې هغه د پاکستان پرنګ قرباني ورکړي دي ورسره ورسره هغه د حکومت د هغه اعظم هم ستاینه وکړه چې پکې حکومت وایي چې د ترهګرو خلاف بخپل عملیات هغه جاری ساتي او د غرنګ د ملک په هر ګوټ کې ور د پاکستان حکومت ریټ هغه بحالوي او نو ورسره ورسره ویلیام برنز دا هم وي چې کوم د سیمینا هغه غاړه ته دراندازي کیږي یا په پاکستان کې چې کوم د ترهګرو پټنځای نه دي باید چې پاکستان د دې د ختمولو لپاره هم د غرنګ په دې ترهګرو باندې دباو وساتي ځکه چې ترسو پورې دا خلک دلته شتون لري نو دا نه یوازې د پاکستان او د افغانستان بلکې د ټولې منطقې لپاره خطر ده او دغه لړ کې چې امریکا د پاکستان څومره مدد کولی شي یا پاکستان چې د امریکا نه څومره مدد غواړي نو هغه ورسره جاری ساتي
دا ریاض مسخیل ملګرو ملتونو او امریکا په پاکستان کې د بشر حقوقو د مبارز ارشد ریوان وډکیټ وژنه غندلې ده. د جمعې پر ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان مشر روپرټ کولی ویلي پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې د ارشد ریوان د وژل کېدو پلټنه دې وکړي. هم ورته غوښتنه د جمعې پر ورځ امریکا هم وکړه. ارشد ریوان د زیارت په ورځ ماښام په ملتان ښار کې په خپل دفتر کې نامعلومو وسلوالو وژلې دي. نوموړي د توینې رسالت په مقدمه کې د تورن وکیل و. تفصیلونه له خپل همکار ریاض مسخیل څخه غوښتي دي.
امریکای خارجه محکمه ویان د میرمن جین ساکی او سره سره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د څنګه چې کوم ویان دی روپرټ کولویلی هغه په دغه وجنه باندې خفغان سرګن کړی دی، د دې غندنه کړی ده او وایي چې باید حکومت د دې پلټنې وکړي او د دې چې کوم ذمہوار خلک وي نو هغه د هغه د سزا ورکړي شي، ځکه چې پاکستان کې د خاص کر د رستو لګ ورځو کې لګ موده کې حمله زیات شوې دي، خاص کر په هغه خلکو سوک چې د پوز یا د سکیورټی اسټابلیشمنت والے سره خبرونه روښته یا خبرې مخې ته راولي او هغه خلکو حمله زیات شوې دي، باید چې حکومت دغه خلکو ته تحفظ ورکړي، هغه وکیلان دي، هغه د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي دي او خبريالان دي، ځکه چې تر څو پورې دوی ته دا تسلی نه وي د خپل ژوند او د خپل مال سر د حفاظت نو تر هغه پورې دوی په آزاد توګه باندې کار نشي کولی، نو حکومت له پکار دي چې دغه پیښه کې ککل خلک ونیسي او هغه ته سزا ورکړي. جی
او بل د راشد رحمان د دې وژنې په اړه باندې پاکستان په سینټ کې مخال څه سوي دي، یعنی څه کوم ریپورټونه هغه څه تفصیل دی؟
جی بالکل، دا د عوامي نېشنل ګوند لخوا افراسیاب خټک او دغه رنګ د پیپلز ګوند لخوا فرات الله بابر هغه یو قرارداد وړاندې کړو په سینټ کې. هر څوک د دینه مخکې کومه د قومي اسمبلی غونډه شو نه پاغه کې په دغه حواله سره زیات خبرې ونه شوې د راشد رحمان په وجنه، خو بیا په سینټ کې په دغه حواله سره خصوصي بحث شو. د دوران دوانو سینټرانو چې کوم چې قرارداد وړاندې کړو په هغه کې ویل شو چې د راشد رحمان ته کومه خطر و، بیا کوم چې هغه د یو کیس کې د یو ملزم د طرف هغه وکیلو نو هغه ته دړکې ملاوي دي او د هغه دړکو په حواله سره هغه وخت په وخت هغه کسانو نمونه هم ظاهر کړو، هغه دړکې هم ظاهر کړوي او ایون چې د کم جج سره هغه مقدمه چلیدنو هغه جج ته هم ویلو چې دته خطر ده او دته په دغه حواله سره خلک دړکې ورکي، خو هغه باوجود نه خو حکومت راشد رحمان ته سکیورټي ورکړی و او نه د هغه د حفاظت لپاره اقدامات کړی شوی، نو په کار ده چې کم از کم اوس دغه جج خپل د هر څه خبر دین او غل پکار دي چې د دې معاملې پلټنې وکړي او د غرنګ پراتلون کې کی هم د داسې قسمه چې کم کیسونه راځي یا داسې قسمه دړکی راځي چې هغه ته باید په سنجیدګۍ سره نظر وکړي شي.
ریاض مسخیل کسان تاسو ورته ملګر ملتونو امریکا او پاکستان کې د بشرو کونو مبارز راشد ریمان اډوکیټ په وجنه باندې وجنه غندلې ده او د پلټونو غوښتنه کړې ده. راشد رحمان د زیارت په ورځ په ملتان کې وجل سوی وو. د توهین رسالت په مقدمه کې د تورن کس وکیل وو. خو دلته پوښتنه دا ده چې پاکستان کې هغه وکیلان او ججان چې د توهین عدالت مقدمه چلوي یا اوریدنی کوي دوی له کومو خطرونو سره مخامخ وي؟ هم د دې پوښتنې مو په دې رپورټ کې جاج اخیستې دي. د پنجاب په ملتان شهر کې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان ځای مشر راشد ریمان د وژلو پر ضد د جمعې په ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجي او تعزیتي غونډې وسوې. نوموړی د چهارشنبه په ورځ نامعلومو کسانو په خپل دفتر کې ووژلې. هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشري زهره یوسف مشال لیډو ته وویل چې راشد رحمان د توهین رسالت په مقدمه کې د یو تورن وکیل چې په عدالت کې د اوریدنې پر وخت نوموړي ته د مرګ دړکې ورکل سوي وي. د لاهور بار اسوسییشن مشر شفقت محمود چوهان مشال ریډو تول چې د ارشد رحمان وډیکیټ له وجر کې دوسره هغو وکیلانو ته یو غواش ورکړل سو چې د توهین رسالت یا ترګری پاړه مقدمه چلوي. د تپونه وار لمخه هم وکیلان د توهین رسالت د مقدمو لا خستلو ځخه ځان ګوري.
ابي ریجکشن کی حد تک تو نہیں گیا
خبره در دولو تر هدا نه رسیدلې، خدا خبره ضرور ده چې ځینو خلکو لدې کیسه مقدمو څخه ځان یو طرف ته کړی دی. د راشد رحمان اډوکیټ له وژلو سره به اوس داسې وسی چې په مستقبل کې به زیاتره وکیلان د توهین رسالت د مقدمه لا اخیستلو څخه وارخطا کیږي.
کله چې په 2011 کال کې د پنجاب گورنر او د پیپلز ګوند یو مشر سلمان تاثیر د خپل محافظ ممتاز قادری لخوا ووژل سو نو په هیواد کې یو برخه کسانو او مذهبي ډلو د ممتاز قادری د دې اقدام ملاتړ وکړي. د پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری د دې پیښې څخه مدورسته د خبريالانو یو سازمان سیفما غونډې ته وویل چې حالت دې تر رسیدلی چې دوی ته د سلمان تاثیر د مقدمه چلولو لپاره وکیل نه ملاوېدلی. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خبر پښتونخوا مشر شیر محمد ایډوکیټ چې په خپل هم د های کورټ په خوانی جج وو مشال ایډو ته وویل چې یوازې وکیلان نه بلکې د توهینې رسالت مقدمه اوریدونکي ججان هم له دباو سره مخامخ دي. په دې اړه نوموړی د سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د مرګ سزا اوریدونکي جج پرویز علي شاه مثال ورکوي.
تاسو د ممتاز قادری په کیس کې کوم جج فیصله اورولې ده؟ نو هغه جج چې دی نو هغه کیس اور نو هغه د ملک څخه بهر ته وستل شو. د ملک څخه بهر ته ځکه وستل شو چې تم مرګ ده، چې په دې کې هغه ته حکومت د سکیورټي ورکول شو، دا بچو ته روزګار ورکول شو، او دا تمام د خدای په فیس دې په خپل دفتر کې په خپل چیمبر کې دنده وجل کی. نو تاسو د دې اندازې لګولې چې خدشه یو کا وکیل وی دغه په حالاتو باندې ورته دې
خو په اسلام آباد کې د پیس اینڈ ډیولپمنټ فاؤنډیشن یو کارکونکي رومانا بشیر چې د مذهبي امهنګۍ په اړه کار کوي یو بل اړخ په ډاګه کوي. دا وایي د توهین رسالت په مقدمه کې تورن تر وکیلانو پورې په رسیدو کې له خطرونو سره مخامخ وي.
اوس وکیلان هم مقدمو اخیستلو ته زړه نه کوي ځکه دوی خپل مستقبل په سترګو ویني او د ځپل شوو کسانو حالت خو بیخي خراب دی او وکیلانو ته لتلو سره د دوی خطر نور هم زیات شي او په ټولنه کې د دوی اوسېدل بیخي مشکل شي. چې کله په یو مسلمان د توهین رسالت تور لګیږي نو یوازې تورن کس زورول کیږي، خو چې کله هم دغه تور پر غیر مسلمو باندې لګیږي نو پوره پوره کلی او کورنۍ وزورول شي.
ځینې قانون پوهان وایي د توهین رسالت په مقدمو کې وکیلان، ججان او عیني شاهدین ویرول او د ځپل شوو تر انصاف پورې نه لاسرسی به د توهین رسالت له قانون څخه د ناوړه استفادې رجحان زیات کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پښتونخوا د صحت وزارت ویلي چې دوی د پولیو د څاڅکو ورکولو په اړه باندې ځینې ګامونه پورته کړي دي. دا ګامونه له هغه وروسته پورته کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په پاکستان کې په هغه وګړو باندې بندیز لګولي، د سفر بندیزونه ځینې لګولي، محدودیتونه لګولي چې د پولیو څاڅکي نه لري، او دوی وایي چې په کار دی ته سفر لمخه د پولیو د څاڅکو په اړه سرټیفیکیټ وړاندې کړي، او د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې بیا پر سرکاري ادارو ملازمینو پر سازمانونو هم بندیز لګول شوی دی. د دې دواړو تفصیل مو په پېښور کې له شبر جان غوښتې دي. په سر کې د پولیو په اړه تفصیل راکوي.
اور نه خیبر پښتونخوا چې کوم د صحت صوبای وزیر د شهرام خان ترکه داغه په مشوره کې په پیښور کې یو مهم غونډه شو چې په کې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې څومره چارواکي دي هغه په ګډون کړو، د ټول اسپیټالونو مشرانو په کې هم ګډون کړو. په دغه غونډه کې هغه دا فیصله کړل چې کوم د پیښور باچا خان هوایي ډګر دی هغه کې وا چې کوم دی د پولیو ویکسینیشن لپاره د پولیس اسکو ورکول لپاره دغه شن سرټیفیکیټ جوړول لپاره زه جوړول کیږي. دوی په اعلان کړل چې دا وزارت تر دې په ټول کمپیوټرایز دی دا به ویاړی وي. دین علاوه چې کوم په خیبر پښتونخوا نه وتون کې لار دی، دلته رانه وتون کې لار دی، کاغه نور صوبو سره دی، قبایلی سیمو سره دی، نیم قبایلی سیمو سره دی. نه هغه زه په ګوتکیږي هغه ځکه چې کوم دی د پولیس اسکو ورکوونکو ته قطری ورکول کیږي چې مان دغه ځکه مخکې نه هم موجود دی، خدا به نور هم سیوا کولی شي چې څومره خلک په خبر تر راځي او څومره وځي نو هیڅ میرا به هم ورکي. دار مو دی ته به چته ضروري سرټیفیکیټ کور کې موږ ته دا شان ویکسینیشن مهم کیږي.
او شبیر جان یو بل خبردار چې په قبایلی سیمه کې چې کوم اسوسییشنز دي چې کوم سازمانونه دي پراغو بندیز لګیدل دي د دې تفصیل څه دي؟
پرون گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسی یو غونډه شو او دغه بیا گورنر هوس ما اعلامیه جاری شوې چې په قبایلی سیمه کې څومره سرکاري محکمې دي هلته چې کوم تنظیمونه لري پاغي باندې بندیز دي او دغه یو څومره ستونزې شکایتونه د هغه لپاره په خبر کې چې کوم فټا سیکریټ ته کې یو کمپلینټ سیل یا شکایت سیل جوړ کړ دی چې چاته هم ستاسو پرستونځي نه غوي د دغه کمپلینټ سیل کې خپل شکایت درج کوي او د سمره بندیزونه دي سمره تنظیموي سرکاري هغه ختم کړو چې څوک جوړوي دي.
یعنی سرکاري تنظیمو ځای مراد څه دی؟ یعنی کم سرکاري تنظیمونه
چې کوم سرکاري لکه د استادانو تنظیم دي دغه شان د کمیونټي سکول اسوسیشن دی تاسو به خیال کړي چې څو څو واده په پېښور کې په اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهرې کې دغه شان څومره چې سرکاري ادارې دي او د هغوی تنظیمونه دي که هغه استادان دي که هغه د هر قسمه دي نو هغوی که څه قسمه کاروي کوي نو دوی چې د هغې په ضد به کاروي کوي.
شبیر جانو، په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د برید وروسته کرفیو لګېدلې ده چې نن په درېمه ورځ هم دوام درلود. د سیمې خلک وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لارې بندې دي او زده کوونکو امتحانونه هم ځای شوي دي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د سیمې خلک وایي نه یوازې سیمه کې دننه بلکې د سیمې نه بهر هم ګڼ شمېر خلک ایسار شوي او دا مشکلاتو سره مخ دي. د سیمې زکهون کې چې د یولسم او دولسم ټولګي بورډ آزماینه یې روانې دي، نن یې د یولسم ټولګي پرچا د کرفیو لوجې ځای شوه. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو افضل خان وایي بنو کې په لوی شمیر کې خلک د درې ورځو نه په انتظار دي او سیمه ته ټولې لارې بندې شوه.
سخت تکلیف ته خلک کې تاو دي مورون دې پېښور نه راغلې دي نو دې نه پزې نه دې دوبۍ نه خلک راغلې دي نه په دغه هوټل کې ځای نشته دغه څه خلک په یونټي شپته راکړه دې نه بجلی شته او مانګا کې نه دغه خلک په دې اخرې کول پر دې باندې شپته راکړه سمیزا حکومت ته اپیل کی چې او مستو دا کړ کې خوصه کولا چې دې درې ګټه دې پر چې خلک روټ شي دا غریبون به مورون دې خدای شزي نه او خدای ویل کې دامن راځي تکلیف ته نه بجلی شته په ټول وزیرستان نه تل کړای دا دغه حکومت ته اپیل کی سمیستو دا مهرباني وکړه میار دا فوسا کو هندي باندې څه وي وشي پاتې دي دا کرپی لګاوی دا ټول وتی ریسان پوندا ګونانګور.
سنا ولا خان وای پسل ګونا لوډ گاډي پر سړکونو ولاړ دي او زنا بیا پلارو کې په داسې ځایونو کې ایثار شوی چې ورته د خوراک څخاک سیزونه هم نه ملاويږي.
دا نه مشکل ده تقریبا په سواوي گاډي دا ډاک وی لوډ دي چې په بکا خیل وی لوډ دي چې په بانیا ډېشي وی لوډ دي ګانا او په دا گاډي شه 50 دونی دي 4 چینه دي دا به ځا پټېرې ګوشای بوجوي په هر طرف باندې مشته تکلیف تا ځنه پروډیا نه پرې دي په پام تا نه پرې دي تا وی چې لره صاحب چیرته گاډي ځنه بیزی گانا خال دا غاسپل یاری سور دا چه نده بانی تا پریر دی نده واپسی پریر دی سی که پسید گئی پا تراب دا دراورونی سور کردی داکه داکه لاری دیز منی دی خال که نداکی دیز و سیک بیمور رانزیر دا پرش خبره پا کندیش جوڑا شی استر یاوی کیم زی
نمیران شا کالیج یو زکاون که شاهد وزیر وای پسل گونا زکاون کو نند یولسم تولگی بود امتحان پرچا دا کرفیو لوجه زیا شوا او نور غوښتنه کوي چې ورته د امتحان پرچې لپاره خولاره ورکړي شي.
ټول وزیرستان لکه چې سره په پرې دي د فرست یر دی سیکنډ یر دی پارین ها کار پیو نن ها کار پیو لکه دا کاسونه ولا په پرې ځای شوې لکه میر پوخر ورته بنیا دی پرې دی هنه چې میر پوخر ورته چک شي سټوډنټ په پر وی پاوډر باندې لورا کار فی لګی دی هنه او د می سره دی چې کیم یو تای شي دا وینې لکه می سټوډنټ دغه نو ها اخر کار یو واخ یو صاحب د صدګر جوړ شي ځکه هغه چې دا په پرې مسکی دی ټول کو
کلامو چې په دې اړه د ځایي انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو هم دومره یې وویل چې د پنج شنبه په ورځ به می چاودنې نه پس دغه کرفیو لګول شوی چې تر نامعلوم وخت پورې به دوام لري. د یادونې ده چې تیرې پنج شنبه په ورځ میرانشاه غلام خان سړک باندې د سړک غاړې سره بامی چاودنه کې نه د ملیشا ځواکونو سرتیری وژل شوی ول چې د هغې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرزبندیز ولګاوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کا درون نه پر دې اورې رخانه مونږه دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4 بجې او د خالی پرواز پاو کم 2 بجې.
که یو خاطر پاکستان حکومت وای چې په قبایلي سیمو کې له پوځي عملیاتو په بې کوره سوو کې 1,15,000 کورنۍ خپلو کورونو او کلو ته لیږدول شوي او هلته هغوی ته ځینې اسانتیاوې ورکړل شوي. خو دغه خلک وایي چې د دوی کورونه وران دي، سکولونه ړنګ پراته دي او دارنګه د صحت په ګډون د ژوند د نورې بنیادي اسانتیاوو ته اړتیا لري. زموږ همکار اسرار عالم مومند خپل کورونه ته د ستنسو قبایلي سیمو له خلکو د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې له چارواکو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د مبارزې اداره وایي په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله ټولې 3,02,888 کورنۍ بې کوره شوې وي چې پکې 1,15,000 8,55 کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شوې دي. په پیښور کې د ادارې د اطلاعاتو د څانګې مرستیال مشر عرفان الله وایي چې کومې سیمې له وسلوالو پاکې شي نو له هغې وروسته بیا دوی د پولیټیکل انتظامیې د چارواکو په مشوره کډوال خپلو سیمو ته لیږي.
او تقریبا داسې لګي پاتې مطلب 3,304 دي چې کوم کانکریټ کټ ویلې موږ سره نو د دې هم موږ اشاره په فیکو کې څومره موږ ته کیږي چې لکه تقدیر یو څه په کابل دي دا نو په فیکو موږ دا چې اوس تیر چې کوم د 1,000 نه جاته چې کوم آبادی راغلی و 1,000 کورونه نه دا چې راغلی دې کې تقریبا نیم موږ واپس کو او نیم اوس ورو واپس کو دا مرحله وار یو څه دغه روان دي یو پروسس دی.
اوس مهال د خبرې جنسي له تیرا میدان څخه د بیکورشو خلکو خپل کورونو ته د ستنېدو دویمه مرحله روانه ده. د یاد ایجنسی پولیټیکل تحصیلدار نیک محمد وای کومې کړي چې خپل کورونو ته رسیدلي هغوی ته به تر شپږو میاشتو پورې غوړي، وریجې، دالونه او نور خوراکي شیان ورکړل کیږي. خو د تیرا میدان دغه کډوال بیا وایي چې پر دې سهولیاتو هیڅ هم نه کیږي. د دوی په خبره ځکه چې وسلوالو د دوی کورونه ړنګولي، پټي یې شړ پراته دي او نور ټول کاروبارونه یې په بشپړه توګه د له منځه تللي دي. د تیرا میدان یو تن حاجی محمد خان وایي
کورونه ټول ویرون شوي دي، په سلو کې به یو 15 نور 15 کم سل ختم شوي دي، وړو شوي دي. موږ داسې یو چې ولته لوټ شو وطن لا نو ډېر لوی تکلیف مولا پدا ملو دا چې کورونه ټول سوي دي، ختم دي.
همدارا سرګندونه له قبایلی سیمه کور می بے کور شوي خلک چې خپل کلو او کورونو ته ستنه شوي دي هم کوي. د علي شورزو شاوخوا 500 علاقو ته تر 3,000 زیات کورنۍ ستنه شوي دي. د دې سیمو د خلکو ژوند په کر کرونده ولاړ دی. خو د دې سیمې یو اوسیدونکی وحید الله وایي چې اوس دومره وس نه لري چې خپلې شاړې شوې ځمکې بیرته آبادې کړي.
لپاره مو سره ضرورت دی د تخم، د سرو ضرورت دی او دې سره سره متعلق ډېر د ډیزل مطلب دا دی چې کومه خرچه کېږي چې هغه نیمو هغه پټي مسلسل برنونو خو وړي دي روړي دي خراب کړي دي نه هغه چې کوم د جوړ کړی شي دي کې مو سره د مرستې ډېر ضرورت دی.
خپلو کلو او کورونو ته ستانه شوي د کورمې دغه خلک وایي د دوی په سیمه کې د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې هم نشته. سیمی محمد سلیم وای
مو دما کورونه تباشی وی نگرا نه پټ گره غم کای نیمو مشران ستا چې مو سوای خدای نه وتی نیمو مشران نشته هیڅ کورس کور نه مو لوټ کړی دي سمانو نه نه لوټ کړی دي بد ضمیر ته ودی یا خو مو سوای خدای نه هیڅ څوک نشانی اخو ما سیمو نیمو مشران ستا.
په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د چارواکو په خبره 2,000 کورنۍ خپل کورونه پریښي وو چې پکې 15,000 کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شوې دي.
خورشید حکومت یې مې سره حکیم کړی دی واده هغه درته پیرا کو پتالی نه جوړ کو سکولی نه دا جوړ کو چې کیمې ملې دي کنه ټول ډنګ شوې دي دا بیا ورو ته جوړ کو.
که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې په قبایلی سیمو کې له پوځي عملیاتو بې کوره شوو کورنیو کې 1,15,855 کورنۍ خپلو کورونو او کلو ته لیږل شوي او هلته هغوی ته ځینې اسانتیاوې ورکړل شوي دي. خو دغه خلک وایي چې له دوی کورونه بیا نه دي جوړ کړل شوي، پټي شړ پراته دي، سکولونه یې ړنګ شوي دي او دارنګ د صحت په ګډون د ژوند نور بنیادي سهولتونه نه لري.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ری او په بلنی مایک تاسو د باختر ستوري ادبی کلټوري پروګرام هم اوریدلای سي. خو اوس لسنی به جسوی د اسرار له مومند به د خبرونو لنډی سره نکړي.
د امریکا د بونو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز په پاکستان غکړه چې په خپل ځمکه د ترګرو پټنځیونه د لمنځ یوسي. د مشرانو د خبري لمخې بیګا په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په خپل خبرو کې د امریکا د بونو چارو مرستیال وزیر د ترګري پر ضد د پاکستان د هلو ځلو ستاینه وکړه، خو ویل باید چې پاکستان پر خپل پولو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. امریکای له پاکستان وغوښتل چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کارکونکي راشد رحمان د وجلو د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. دا خبرې د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي په واشنگټن کې د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وکړي. راشد رحمان د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن منتظم وو چې درې ورځې وړاندې په ملتان کې په وسلوال برید کې وجل شو. په شمالي وزیرستان کې د کرفیو له کبله د 11 او 12 جمعتونو امتحانونه خراب شوي دي. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په ټولو بلخو کې له 13 ورځو راهیسې کرفیو نافذ ده چې له وجې د سیمې خلک وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پختونخوا د کوهاټ له جرمي مرکز څخه د خیبر جنسي لري پرتی سیمې تیرا میدان څخه د بیکورشو خلکو د ستنېدو د لړۍ په څلورمه ورځ نن هم یو شمېر کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي. د خبر پختونخوا د کوهاټ په شکردره کې د تحریک انصاف د دوه ځای مشرانو پر ضد مظاهره شوه. پر دوی تور دی چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه یې په یوې زنانه باندې جنسي تیری کړی و. پرون له مشال سره په خپلو خبرو کې یو احتجاج کوونکي ملک رشید خان وویل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې له متاثره ښځې سره د انصاف وشي. خو په ملزمانو کې د یو تن ورور مشال ډو ته ویلي دي چې د ده ورور بېګناه دی او د دې کار تر شا د دوی سیاسي مخالفین دي. او لویدیځو حکومتونو او ناټو د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د جمعې په ورځ یې کرایمیا ته سفر وکړ انتقادونه کړي دي. روس هم دا وړاندې کرایمیا له ځان سره الحاق کړه.
اسرار عالم مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن ایکسپریس پرس پانه خپل ادریه کې وای د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو کې ځن هغه شان روان دي ځکه چې د یوې نیمې میاشتې تیرې دو باوجود دواړو کمیټو تر اوسه مذاکراتي عمل نه دی بحال کړی. ادریه وړاندې لیکي څنګه چې د مذاکراتو په پیل کې د مخکې تلو یو تاثر ورکړی شوی وو او دواړو کمیټو داوه کوله چې دوی به ډیر زر کام ته د خوشحالۍ زیری ورکړي، خو اوس هغه په نظر ناراضي. ادریه زیاتوي چې داسې خبرونه راتلل چې حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو سلسله یو وار بیا بحال کړه، نو که داسې وي نو بیا ولې مذاکرات تر دې دمه شروع نکړی شو؟ د ادارې په وینا چې د روان صورتحال نه د ملک او ولس را بهر کولو لپاره دی حکومت په ډاګه کړي چې هغوی څنګه مذاکراتي عمل ښه جوړولی شي، او که حکومت دا ګڼي چې مذاکرات نشي کامیابی دی نو بیا دې وخت نه ضایع کوي او صورتحال دې په ډاګه کړي. نو پکار ده چې په داسې صورتحال کې حکومت خپل پالیسي ښکاره کړي، او که ملک کې د امن په ځای کولو لپاره مذاکرات ضروری وي او کاپریشن یو فیصله دی وکړي چې دارنګ دا اولس د 6.5 د صورتحال نه را بهر کړی شي. بل طرف ته د پیښور نخ پریدونکو مشرق فرس پانه خپل ادارې کې وایي چې د ملګرو ملتونو مشن د ادارې د اسسټنټ سیکرټری جنرال په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره ملاقات وکړو، او وی ویل چې د دوی زیلی ادارې د کډوالو او بیکور خلکو په مرستو کې لګیا دي. ادارې مخکې لیکي چې دې دوران وزیر اعلی د دوی هلې ځلې اوستایلې خوګلې وکړه چې سترنګ مرستې په کار وي د نړیوالې ادارې لخوا اوس هغه رنګ مرستې نه کیږي چې ورسره بیکور شوی خلک او افغان کډوال د ډیرو ستونزو سره مخ دي، او دوی ته د تعلیم اسانی، خوراک څښاک، دوایانې او نور د ژوند بنیادی ضرورتونه په ګرانه میلاویږي. د ادارې په وینا چې یو طرف ته په لکونو افغان کډوال د 1300 کالو راخصې پاکستان کې میشت دي، او بل طرف ته د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک هم د حکومت دپاره لویه پریشانی ده. خو افسوس دا دی چې نه خو وفاقي حکومت د صوبایي حکومت مالی مرستې کوي او نه غیر ملکي ادارې هغه زړه جذبه کې دي، حالانکه د دې خلکو مرستې بغیر د سرنګ ژبې او قومیت پکار دي ځکه چې دا خلک د قدرتي افت د لاسه نه بلکې د انساني او عالمي حالاتو د لاسه بې کوره شوي دي. باید چې نړیوالې ادارې او وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ګیلې ته په سنجیده نظر وګوري، نو ورسره به د دې خلکو ستونزو کې کمی راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبي د نیوز رسپانې په پاکستان کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو لخوا د ځوانانو کارت د استعمالولو تر عنوان لاندې لیکنه کړې ده. بلخوا فارن پولیس مجلې لیکلي چې باید افغان رای ورکونکي د ولسمشري دوم پړاو کار سرته ورسوي. د دغو دواړو لیکنو غټ ټکی لګول آیا زاورو
له پاکستان خبریدونکو د نیوز ورسپانه لیکي چې د 2013 کال مې میاشتې انتخاباتو نوړاندې زیاتره سیاسي شنونکو په ډېر جذباتي انداز کې اټکل کړي وو چې تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي او د دې د سونامي نوم ورکړي وو. ورسپانه لیکي چې په عقلي بنیادونو او د دې وروستو حالاتو ته په کتو سره دا مفروضي مخې ته راغلي چې په هیواد کې 15% ځوانان دي او دا ټول د تحریک انصاف ملاتړي وو. نو دغه ځوانانو په وګو به یاد ګوند انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي. خو د ورسپانې په خبره د 2013 کال انتخاباتو د عمومي ووټرانو نظریه غلطه ثابته کړه. ووټرانو دا خبره هم غلطه ثابته کړه چې مشر به د یو مهم سیاسي ګوند ته ووټ ورکړي او کشر به تحریک انصاف ته خپل ووټ ورکوي. ورسپانې کې چې د ګیلپ سروې نه دا خبره معلومیږي چې دا نظریه سمه نه وه او د انتخاباتو نتیجو هم دا خبره څرګنده کړه. په دې سروې کې دوه مهمې خبرې مخې ته راغلي. لومړی دا چې 26% ووټرانو چې عمرونه د 30 واخلي تر 40 کلونو په منځ کې وو تحریک انصاف ګوند ته ووټ ورکړي او 20% ووټرانو مسلم لیگ نواز ګوند ته ووټ ورکړي وو. ورسپانه زیاتوي چې نتیجې ډېرې واضح دي. کچري ځوانان د بدلون نښه ده نو دا ضروري نه ده چې تحریک انصاف ګوند ته به ووټ ورکوي. ورسپانه کې کچري د انتخاباتو نه وړاندې شوي دوه سرویو ته کتنه وشي نو د انتخاباتو نتیجې حیرانوونکي نه وي. بلخوا فارن پالیسۍ مجلې کې په کابل کې داسې ګنګوسی دي چې د ولسمشري دویم پړاو لپاره د رای اچولو نه وړاندې سیاسي جوړجاړي کېدی شي. د لویدیز رسنو دا یو حیرانونکي خبره ګرځولي. دوی په دې باور دي چې دا به یو لویه تیروتنه وي. مجلې کې د شکایتونو او د درغلیو باوجود انتخابات ډېر په کامیابۍ سره ترسره شول. داسې خبرې هم روانې دي چې آئینی تقاضي پوره کولو لپاره به د انتخاباتو دویم پړاو ترسره کیږي خو د دې نه بچ کېدو لپاره د دروازو شاته پټو سیاسي خبرو رپورټونه ورکړل شوی دي. د مجلې په خبره کچري دا خبره ریښتیا وي نو دا به د افغانستان جمهوریت لپاره زیان وي او یو لوی تیروتنه به هم وي. فارن پالیسۍ مجلې لیکي د انتخاباتو دویم پړاو نه بچ کېدو لپاره د سیاسي جوړجاړي تر ټولو لوی خطر دا ده چې دا به لنډمهاله ګټي وي خو اوږدمهاله تاوان به ولري. دا خبره ممکن ده چې د دویم پړاو انتخابات به د لومړي پړاو ښې خبري شاته کړي خو سیاسي جوړجاړي به د لومړي پړاو د ووټرانو هسي لاهو کړي. مجلې لیکي دا به د 2009 کال د ولسمشري انتخاباتو نه زیات تاوان او د افغانستان جمهوری ودې ته زیان ورسوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خلک په نایجیریا کې د تشتول سون جنو له کورنۍ سره یووالی او همدردی څرګندوي او دا پیښه په کلکه غندلې ده. د بوکو حرام سخت دریز اسلام پالو چې لال قاعده سره په تړون تورن دي په نایجیریا کې د سکول تر 200 زیاتې زده کوونکي تشتولې دي. ګارډین وسپانې د نړۍ له بیلابیلو اسلامي هیوادونو د هغو جنو خبرې راخستې چې په نایجیریا کې له تشتول سون زده کوونکو سره همدردی څرګنده کړې ده. د دې تفصیل به لو فرشتہ جلال سی وارو.
د انډونیزیا د جاکارتا ښار اوسیدونکو بلا زیوا شپارس کلنه ده او وای چی په نایجیریا کې د شوبنځي د زکونکو د تشتول کېدو په اړه پر ټوئیټر خبره سوه. بلا ویلي کله چې می د بوکو حرام د مشر خبري خپل ملګري ته ورکړې هغه وار لواره وویل چې دا سړی لیونای دی، دا انسان نه دی. بلا ګارډین ته ویلي د یو مسلمان نجلۍ په توګه ډیره خپه کیږم چې داسې مسلمانان هم ستا چې زموږ د خدای په اړه نړیوالو ته غلط فکر ورکوي. دې کسانو اسلام ته بد نوم ورکړی دی. د بوکو حرام ډلې مشر ویلي چې په خوب کې د خدای له لوري الهام ورته سوی چې د شوونځي زده کوونکي وتښتوي او خرڅې کړي. د جاکارتا اوسیدونکو بلا ژیوه وایي بوکو حرام او القاعده د داسې تروریستي کارونو لپاره د دین له نومه کار اخلي. اتلس کلنی یمنی انجلی امال صالح ګارډین ورسپان ته ویلي چې د انجونو تعلیم د هغوی د کورنۍ د ویار سبب دی. دی ویلي یو ټولنه چې زیاتې باسواد انجونې ولري ښه پرمختګ کولای سي. امال صالح ګارډین ته ویلي داسې تروریزم له اسلام سره هیڅ ارتباط نه لري. زما دین انجونې شوونځي ته لا تګه نه منع کوي. د پاکستان د لوی شهر کراچي اوسیدونکي شوانه خټک 44 کلنه ده او په خپل هیواد کې د نجونو په وړاندې د ناوړه چلند ډیری بیلګې د ګارډین ورځپاڼې ته یادې کړې دي. شوانه ویلي چې تر ټولو سره هیله یې دا ده چې په پاکستان کې د ښځو ژوند ښه سي او د ښځو په وړاندې ناوړه چلند بدل سي، او دا کار د دې په وینا یوازې هغه وخت امکان لري چې ټول خلک زده کړې وکړي. شوانه په نایجیریا کې د تښتول سویو نجونو په اړه ویلي دا احساس چې د وسلوالو یو لوی پاوز پر شوونځي حمله کوي او نجونې تښتوي ما د وحشت تل طبيعي. شوانه وای د دې نجونو د کورنیو په اړه فکر کوي او نه پوهیږي چې د هغوی میندې او پلرونه به څه کوي. دا کراچۍ ښار دغه اوسیدونکي د تعلیم له غربي سیستم سره د وسلوالو طالبانو مخالفت ته په اشاره وای د طالبانو دا فکر غلط دی. څنګه امکان لري چې تعلیم که په هر ډول وي چاته ضرر ورسوي؟ د کابل شهر اوسیدونکي ولسکلنی اسما میاخیل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي اسلام تعلیم پر موږ ټولو فرض کړی دی. الله د اسلام پیغمبر ته تر هر څه مخکې بلوست خبره وکړه. اسما میاخیل ویلي د بوکو حرام د ډلې مشر شاید د دغو نجونو د تښتولو پر وخت د خپلې مور او خپلو خویندو په اړه فکر نه کاوه. داسې کسان عقل نه لري، ځکه انسان داسې کار نسي کولای.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
رایټرز خبري اژانس د افغانستان په بدخشان ولایت کې د غربت په اړه یو مقاله خبره کړې چې په کې لیکل شوی په 13 د باندې ولسیس کې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یوسیډ ایډي لخوا په افغانستان کې زیاتره مالی مرستې په هغه سیمو کې لګول شوی چې وسوال زیات کنټرول پر لري. د دې ستراتیژي مخه د دغه سیمو د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل دي. تفصیل اسرار عالم ومن وړاندې کوي.
په ریپورت کې راغلی دی که څه هم افغانستان ته په 13 کلونو کې د اربونو ډالرو مرستې ورکړل شوې دي، خو د دې باوجود ساجده چې په برقه کې پټه ده او سلګۍ وهي وایي چې د هیواد په شمال کې تر ټولو زیات غریبانان نړۍ له پامه غورځولې دي. په ریپورت کې راغلی دی په بدخشان ولایت کې د خاورینې غونډۍ د راپریوتو پیښې په دغه غریزې سیمه کې موجوده د حد نه زیاته غریبي په ډاګه کړه. که څه هم د دې سیمې په زیاتره برخو کې امن دی او اوسیدونکو یې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ملاتړ کړی وو، خو د دې باوجود د هیواد د نورو برخو په پرتله دوی ته لږې مرستې ورکړل شوې دي. په 13 باندې یو لسیزه کې د امریکا د خیر ښېګڼې ادارې په مقاله کې راغلي په 13 باندې یو لسیزه کې د امریکا د پرمختګ نړیوالې ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا زیاتره مالی مرستې په هغو سیمو کې لګول شوې چېرته چې وسلوال زیات کنټرول لري. د دې ستراتیژۍ موخه د دغه سیمو د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل وو. ساجده چې د کورنۍ 12 غړي یې په بدخشان کې د ځمکې په خویدو پیخه کې للاسه ورکړي وایي دوی د افغانستان هغه تر ټولو زیات بدقسمته خلک دي چې هر چا له پامه غورځولې دي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې خپل عملیات راغونډوي او بهرني مرستندوی هم په شا کېږي، نو په بدخشان ولایت کې له خلکو سره د مرستو موقع هم د لاسه په وتو ده. پر دې سربېره په افغان حکومت او نورو ادارو کې د کرپشن په اړه د اندېښنو له کبله هم نړیوال له دې هیواد سره په مرسته کولو کې زړه نازړه دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همکارۍ دفتر وایي چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې څه باندې 80% خلک د غربت له کرښې څخه لاندې ژوند کوي. په مقاله کې راغلي دي په دې ولایت کې یو سړک دی چې د مرکز فیض آباد نه تر کندوزه پورې دی او دارنګ خلک زیاتره تګ راتګ پر خرو او اسونو کوي. همداراز د بدخشان د ابي باریک کلی چې د خاورینې غونډۍ لاندې راغلی وو او په سلګونو اوسیدونکو یې په دغه پیښه کې وژل شوی وو. د دې کلی یو مشر عزیز الله وایي نړیوالو یوازې په هغه سیمو کې د پرمختګ کارونه کړي دي چېرته چې وسلوال شتون لري. د دې په خبره کله چې هم د تعمیر کار شوی نو وسلوالو په دغه ورځ یا میش پس تباه کړی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د مشال رادیو د رواني غړی خبری برخه پاته ورسیده او سم لکه څنګه چې په سر کې ویلو تاسو به د باختر سوری ادبی کلتوري پروګرام په ورستي برخه کې اوري وخت را رسیدلی دی. راځي چې بازو مدابې توغښو چې نن د باختر سوری ادبی کلتوري پروګرام کې کوم موضوعات راغونډ کړی دي.
¶¶
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې درته هرکلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به د یوې مدني ټولنې لخوا د غوره شخصیتونو د نمانځغونډې راپورټ ولرو. بیا به له یوه ځوان ژباړونکي سید نظیم سیدی سره پښتو ته د ژباړې په اړه د مرکې لومړۍ برخه وچلو او په اخره کې به یوه مشاعره هم ستاسې په وړاندې کېدو. لومړی ریپورټ درازو. مثبت بدلون ټولنه چې د سکم دوه کلونو راهیسې په ننګرهار کې فعالیت کوي د نورو ټولنیزو کارونو تر څنګ ځوانانو ته په رضاکارانه توګه د اداري او مینجمنټ سیاسي اصطلاحاتو او ژورنالیزم لنډمهالي کورسونو کې زده کړې ورکوي. تېره اونۍ یې یولس تنو ته د 1492 کال د غوره شخصیتونو تر عنوان لاندې مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل. نور حال زموږ همکار شاه محمود شینواری په یو رپورټ کې راکوي.
ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې د ختیځون په کچه یولس تنه د ښه خدمتونو د اعتراف په لړ کې د غوره شخصیت په نامه په ستاینلیکونو او مډالونو ونمانځل. دغه غونډه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار د ښاروالۍ په مېلمستون کې ترسره شوه، د ختیځون د یو شمېر چارواکو سربېره پکې د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم برخه اخیستې وه. د یادې ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وویل چې د دوی ټولنې هغه وړ کسان د غوره شخصیتونو په نوم وستایل چې په تېر کال کې د ولس غوره خدمت ترسره کړی.
اساسي موخه دا وه چې په 1492 کال کې هغه شخصیتونه چې هغوی د خپل ټولنې او ولس پر وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي دي، د هغوی د کار او د چارو درنښت وشي.
یادې ټولنې د نورو تر څنګ یو هم د کونړ والي شجاع الملک جلاله د غوره شخصیت په میډال ځکه وستایه چې په کونړ ولایت کې د ولس او چارواکو ترمنځ واټن له منځه وړی او په رښتینې د ورس خدمت تملا تړلې ده. والدې دې ټولنې څخه د مننې ترڅنګ پر ځوانانو غږ وکړ چې یو موټی شي او د فساد پر ضد مبارزه وکړي.
فساد اداري کې اختصاره راشي کته وویل چې وروره فساد اداري دغه وزل د لوی قرآن نو خو به خیره کې خو زموږ ستاسو د ځوانانو نه دا تقاضا ده او دا توقع ده چې تاسو را انداز افغانستان جوړونکي اوس تاسو یو تصمیم ونیسئ. د دنیا په هرڅ بيخي شاتوارته وي.
په دې یوولستانو کې د ولسي جرګې وکیله آریانیون هم د غوره شخصیت په میډال ځکه وستایل شوه چې د خپلو ولسونو غږ تر چارواکو رسولی او د ختیځې سیمې ولسونو په رښتینی استازیتوب یې کړی.
د دې نه مې یوه غوښتنه هم دا ده چې د دې تر څنګ چې خپل خدمتګاران ستایي، دوی د داسې یو غونډې هم جوړې کړي د دې په خاطر چې هغه خاینین پټې څیرې پټې پاتې نه شي او هغوی په زړه کې دا ونه ګرځي چې موږ ټولنه ته رسوا شوي نه یو. نو د دې په خاطر دوی د داسې غونډې هم جوړي کړي که په چارواکو کې دي، مخصوصا په وکیلانو کې زموږ دي چې د خلکو ووټې واخیستا او نور لاړل خپل په شخصي مسایلو کې مصروف دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا چې پښتو ژبه کې د علمي، مسلکي او ادبي کتابونو ډیر کمی محسوسیږي، نو د دې خبرې ضرورت لیدل کیږي چې له نورو ژبو څخه ورته علمي، مسلکي او ادبي کتابونه راوژباړل شي. په دې وروستیو کلونو کې دغه تشې ته د خلکو پام اوښتی او ګڼو ځوانانو دې چارې ته مخه کړې ده. ځوان لیکوال او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید نظیم سیدی هم یو له هغو څخه دی چې سو مهم نړیوال ساری پښتو ته راژباړلی دي، لکه د کورسې بابایی ناول نن شپه وخت کې تویږي، د افلاطون جمهوریت، د ژیړې کرښې هاخوا او ژورنالیستیک ژانرونه یې له دری او اردو ژبو څخه پښتو ته راژباړلي، او د پوهاند کاکړ د افغانستان او انګلیس دویمه جګړه یې له مجیب الرحمن امیری سره په ګډه له انګریزي ژبې څخه پښتو ته راژباړلې ده. له نوموړي سره مو پښتو ژبې ته د ژباړې د ارزښت او ضرورت په اړه مرکه کړي چې د مرکې لومړۍ برخې اورېدو ته مو رابولم.
سیدی صاحب،
کدا راته وای چې د یوې ژباړې د پاره ژباړون کې باید څنګه اثر غوره کی؟
تر ټولو مهمه خبره ژباړې ته څو ارزښتونه دي. یو ارزښ په دواړو ژبو باندې پوهېدل دي. دویم ارزښ د دواړو ژبو یعنی هغه ژبې ته چې ژباړې او هغه ژبې نه چې ژباړې د دواړو ژبو کلتوري او فرهنګي مسایل او ارزښتونه په پام کې نیول دي. ډېر ځله داسې وي چې د کمې ټولنې نه چې بلې ټولنې ته ژباړل کیږي هغه فرهنګي ټکرونه را پیدا کیږي. په یو ټولنه کې یو فرهنګي ارزښ چې وي هغه ډېر اوچته وي او په بل کې ډېر غورځېدلی وي، د خلکو د منښتې وړ نه وي. تر څنګ یې تر ټولو مهمه خبره چې ده هغه په دواړو ژبو کې په اصطلاحاتو، متلونو او مشهورو مقولو باندې پوهېدل دي. زه هر وخت دا مثال ورکوم ملګرو ته چې یو چا یو دري ژبې شاعر را پېژنده، نو هلته قولنشین لیکل شوی او ده په پښتو کې بیا څوک میشتو ژباړلی و. دا په دې معنا چې هغه اصطلاح چې هغه کارولې وه هغه د مشهور یا پېژندل شوي یا نموتي یا ژبي او موږ څوک میشته کړی و، نو د دغسې اصطلاحاتو پېژندل هم تر ټولو مهمه خبره ده.
داسې هم پېښ شوي دي چې په نورو ژبو کې خو لغاتونه زیات وي او بیا په پښتو کې هغه ته معادل لغات پیدا کړي، داسې ستونزې سره مخ شوی که مخ شوی بیا مو څه لار ایستلې؟
دقیقا لکه مخکې چې ما وویل د ګرامرونو تر ټولو مهمه خبره چې هغه د ګرامرونه دي. ځینې ژبې ډېر پراخ ګرامرونه لري او ځینې ژبې ډېر محدود ګرامرونه لري. هغه ژبه چې پراخ ګرامرونه لري د هغې نه نورو ژبو ته ژباړل دومره د اندېښنې او د ستونزې وړ خبره نه ده، خو هغه ژبې چې ګرامرونه یې محدود دي د هغه نه پراخ ګرامرونه ته ژباړل یو څه د ستونزې سره ژباړن مخکې. په دې معنی چې ډېر ځله هلته په یو ژبه کې په فعل کې مسله حل کېږي خو په بله ژبه کې بیا کېدای شي چې اسم ته لاړ نه شي نو په فعل کې مسله نه حل کېږي. دغسې منګه هم د همدغه ټولنې خلک چې یو د نورو ژبو نه چې خپل ژبې ته ډېر ځله موارد راژباړو، نو هلته یو لویه ستونزه دا وي چې ځینې لغات داسې وي چې هغه یا هلته فرهنګي مسلې پورې تړلي یا هغه موضوع اسم ته نه وي تلي، په فعل کې مشخص کېدلی نه دي په کار، نو داسې موارد سره موږ مخ شوي. خو تر ټولو ښه او اسانه لار او د حل کلي یا کنجي چې ده هغه ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار دی چې خدای تر ډېره ژوندی لري. د پښتو ژبې د پاره یې نستړي کېدونکي هلې ځلې کړي، ګرامر یې لیکلی، لغات یې لیکلي، نو بس بهترینه د حل لار او ښه د حل لار چې د هغه ډاکټر صاحب زیار دی چې د هغه کتابونو اثارو ته، فرهنګونو ته، قاموسونو ته سړی مراجعه وکړي نو ډېر څه پکې پیدا کولی شي.
او د هغه نه علاوه که موږ نورو فرهنګونو، نورو قاموسونو ته مراجعه وکړو یا ډکشنریو ته مراجعه وکړو، ضرورت یې پیښیږي؟
دقیقا څو مسلې دي، هم ولس ته ضرورت پیښیږي او هم ډکشنریو ته. مهمه خبره دا ده چې کله موږ د یو ژبې نه یو څه شی راژباړو د یو لغت سره یا د یو ترکیب سره کې موږ ستونزه پیدا کړو په هغې پوه نه شو یا هغه معادل موږ نه شو پیدا کولی، نو تر ټولو ښه مسله دا ده چې موږ یو وارې د هغه لغت ریښه پیدا کړو. او د دغه لغت ریښه پیدا کول مجبور چې ګرامرونو ته سر ورښکاره کړي او ریښه یې پیدا کړي. چې کله ریښه پیدا شوه ګردانونه اسانه دي، یا یې خپلم کولی شي یا ولس ته چې مراجعه وکړي. ولس ډېر غني، ولس دی ډېر څه لري خو ناسپړلي دي او راسپړل غواړي، او دا راسپړل زما او ستا غوندې د انسانانو کار دی چې ولس ته نه ننوځي او د ولس نه یې را پیدا کړي. تر ټولو مهمه چې دا هغه ریښه ده، او ریښه چې پیدا کړي نو باید قاموسونو سیندونو ته مراجعه وکړي.
ځینې ژباړونکي دي چې هغوی بیا هغه مطلب هو به هو راخلي او ژباړي، خو ځینې ژباړونکي دي چې اخس کوي، یعنی مطلب راخلي او خپل ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي. تاسې څه کوي؟
ډېره ښه خبره ده. ګورئ، دا د هو به هو ژباړه هم په پښتو کې شته او د مفاهیمو ژباړه هم شته. هو به هو ژباړه ډېر ځله په قوانینو کې، ډېر ځله په مقدسو کتابونو کې ضروري ده، ځکه هلته یو سړی مجبور دی چې قانون ژباړي، نو په قانون کې د قانون اصطلاح نشي ترجمه کولی، ځکه هغه په هماغه شکل خوندي ده او هماغسې باید راوژباړل شي. او یو له قانون او تقدسي کتابونو یا سپېڅلو کتابونو پرته نور کتابونه دي. نور کتابونه بیا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه ستا په ژبه او ستا په اصطلاح او ستا په راخیستنه وژباړل شي، ځکه که چیرته موږ دغسې کتابونه هو به هو یا کټ مټ راوژباړو، دا نو په دې معنی چې موږ خپله ژبه په زوره واخیسته، خراب هم کړه، هغه اصطلاحګانې او هغه ګردانونه او هغه مقولې به موږ ور اچولي چې هغه به زموږ په ټولنه کې رواج نه لري. موږ په فارسي کې یو اصطلاح لرو چې مسابقه کرکټ در بین دو کشور برا انداخته شده است، هغه موږ په پښتو کې راژباړو چې د دوو هیوادونو ترمنځ د کرکټ لوبه په لار اچول شوې. په داسې حال کې چې موږ په پښتو کې په لار اچول شوې اصطلاح یا مقوله یا دغسې یو ترکیب نه لرو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر لونیزو غونډو څخه د مشاعرې د برخې یو سنډه.
په مشاعرې په سر کې ښاغلی ډاکټر بشیر احمد طرهر ته بلنه ورکوت.
یو خوانی غزل ده، نور لیوانه کېګما مکړه بچو شور لیوانه کېګما، یملګرو نن رانه تیار سترګې اوړي په بل لور لیوانه کېګما، مینه به پتا هم اغیز کړی وي زخوې لزور لیوانه کېګما، هغه خدای خبر ک پر هر پیژني زه چې پتور لیوانه کېګما.
هم ضیاءالدین متمل ته بلنه ورکو.
د چا د سرې ګریوانه اوښکو کیسې کولې، لکه چې زما د بیلتانه اوښکو کیسې کولې. ما ته حاجت د څه ویلو هلته پاتې نه و، زما د ستړي ژوندانه اوښکو کیسې کولې. د وخت حالاتو بډې واخیستې، شم زه ملامت زوم غریب هغوی کاڼه اوښکو کیسې کولې. څه بې باکي ده د تاریخ پاڼې ترې مخ اړوي، درانه شو سپک سپک شو درانه اوښکو کیسې کولې. بس همت ملا د پردیو پیټي وړم په وګو، وینې مسکم د لړمانه اوښکو کیسې کولې. د چا د سرې ګریوانه اوښکو کیسې کولې.
استاد شیر حسن کمالزی راغواړو چې مې له خپلو اسویلیو سره پام کړی دی، دا مې یوازې ستا د مینې احترام کړی دی. د ژوبل زړه د پرهرونو له دردونو نه مې باور کوي که مې یوه شېبه آرام کړی دی. زه او جانان دواړه په خپلو کې پوهیږو سره، هر وخت مو یو بل ته په سترګو کې سلام کړی دی. هغه خو تا و ورکتلي په خواږه نظر چې په کمال زید د خواږه غزل الهام کړی دی.
ښاغلی جواب صاحب دی راشي او تاسو ته د خپل یو غزل در واورې.
په ګټه نه پوهیږو خو تاوان زمونږ خپل دی، او رکیب ځان دې وساته جانان زمونږ خپل دی. د ځمکې د خانان او ملکان خپلو کې ویشي، دا شکر دی چې لمر سپوږمۍ اسمان زمونږ خپل دی. پښتون چې شي هغه خو مې بیخي د زړګي سر شي، سړی چې وي د هر یو کام انسان زمونږ خپل دی.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.